آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شیبریم پر خبرونه کې مو هر کله کوم په ملګرو ملتو کې د افغانستان ټکنۍ غړیتوب په دې اړه دلته بحث لرو. په ملګرو ملتو کې روانه اونۍ د افغانستان د غړیتوب اته اویا کلونه پوره شول. افغانستان د 1948 کال د نومبر په 19 د ملګرو ملتونو غړی شو، خو په کابل کې واکمنه اداره لا هم د ملګرو ملتو کوم غړي هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې. البته یو شمېر هیوادونو د طالبانو له حکومت سره اړیکې ښه کړي او تماسونه د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې ورسره زیات کړي دي. طالبان وایي چې له افغانستانه بهر یې 40 سیاسي استازولۍ په واک کې دي. په دغو اکثر سیاسي استازولیو کې پخواني ډیپلوماتان کار کوي او محدود شمېر ته طالبانو خپل خلک معرفي کړي دي. د سیاسي نمایندګیو په کچه روانه اونۍ یو بدلون دا و چې په جرمني کې د جمهوري نظام د وخت د افغانستان سفیر یما یاري او د دې هیواد په بن ښار کې د افغانستان جنرال کونسل سید لطف الله سادات له خپلو دندو استعفا وکړي. په جرمني کې د مونشان کونسلګری چې له طالبانو سره په تماس کې ده فعال ده. نشتې دوی میاشتې مخکې تر دې په بریتانیا او ناروې کې د افغانستان سفارتونه وتړل شول، خو په هغو هیوادو کې د جرمني په څیر کوم ځانګړی سیاسي دفتر فعالیت نه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د ویانا کنوانسیون له مخې کنسولي خدمات له رسمیت پیژندنې سره تړاو نه لري، خو د دې سربیره له څو محدودو هیوادونو پرته طالبان نه دي توانېدلي چې خپل کسان په دې سیاسي نمایندګیو کې وټاکي. په همدې لړ کې د څه باندې وی اونۍ په ترڅ کې د هند په ممبئی کې د افغانستان د کنسولګری لپاره طالبانو یو کس وټاکه او بیا داسې راپورونه خپاره شول چې دا کنسولګری افغانانو ته پاسپورټونه ورکوي. له ملګرو ملتو سره د واکمنو افغان طالبانو اړیکې په کوم لور درومي؟ سمې بشي، کړکېچنې بشي، که به هم داسې روانې وي؟ نور ډېر سوالونه هم شته چې دلته یې له میلمنو د ځوابونو په لټه کې یم. په خبرونه کې مو میلمانه دي امیر ګران په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات، غوث جان باس په ماسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات، او نثار احمد شیرزی د سیاسي چارو کتونکو. د میلمنو هرکلی کوم. دا خبرونه په منځني صفه 12:00 نیبي د رادیو لاري په افغانستان کې اوریدل شي او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتل شي. جان باس صاحب، کلمړی له تاسو واورم، څه اټکل کوي چې له ملګرو ملتونو سره به د اوسنیو چارواکو اړیکې څرنګه شي په لنډو لسه؟
سلام ښاغلی شبر تاسو ته او میلمنو ته او ټولو هغه کسانو ته چې موږ اوري. زه فکر کوم چې تر یوې احتمالا طبیعي مودې پورې به دغه تعامل دغه حالت متاسفانه او په خواشینۍ سره دوام پیدا وکړي، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې خپل ملګري ملتونه څوک یا دولتونه په رسمیت نه پېژني. هر دولت باید اول د دولتونو د خوا په رسمیت وپېژندل شي، هغه اتوماتیک خپل ځای پیدا کوي په بین ملي سازمانونو کې چې ملګري ملتونه یو د بین ملي البته ډېر مهم او ډېر معتبر سازمانونو څخه ګڼل کېږي. اما خبر دا ده چې خپل افغانستان د افغانستان تاریخي دولت چې داسې انګېرل کېږي چې سره د دې چې موږ لږ څه زم سره داخل شروع په ملګرو ملتونو کې، خو افغانستان په هغه منشور جوړولو کې د هغې په مسردي کې زموږ ډیپلوماتانو ډېر لوی نقش درلود او ډېر عادلانه د دغې نړیوال سازمان د بنسټګرو څخه هم حسابېږي. البته چې زموږ دولت څوک منتفي کولی نه شي، موږ د ملګرو ملتونو زموږ دولت هم نه اوسنی حاکمیت زموږ دولت من حیث دولت د افغانستان د ملګرو ملتونو غړی دی او دا هیڅ څوک نشي کولی چې منتفي کړي یا یې د پوښتنې لاندې راولي. خو خبره دا ده چې زموږ استازیتوب په کوم ترتیب کېږي، دا یو ډېره وحشتناکه ډېره فلاکتباره خبره ده او یو دغه څه یو دوره د تاریخي کې موږ بحث چې متاسفانه موږ یو مشروع مسؤول او هر اړخیز حکومت مسؤول حکومت نه لرو چې زموږ استازیتوب وشي کړی
دغه سیو معتبر سازمان کې لکه ملګری ملتونه. په همدې برخه کې به د ګران صاحب نظر هم واخلم. ګران صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې له طالبانو سره به د ملګرو ملتونو روابط وسعت پیدا کړي او کنه همدا روابط په لکه څنګه چې جانباز صاحب وویل په همدې حالت کې پاتې شي؟
ډېر مننه شیبر صاحب، اجازه راکړئ تاسو ته د بحث میلمنو او لیدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کړم. زه هم په دې نظر یم چې زه فکر کوم چې دا ستونزه به دوام پیدا کړي. او انګلیزي کې وایي د فارن پالیسی بیګنز ات هوم. تر څو چې په افغانستان کې یو قانونمند اداره موجوده نه وي او تر څو چې په افغانستان کې د طالبانو همدغه واکمنۍ له خلکو څخه باورونه ترلاسه نکړي، نړیواله ټولنه او همدارنګه ملګري ملتوبې په رسمیت ونه پیژني، دا ستونزه به دوام پیدا کړي. او دغه په دې پورې اړه لري چې طالبان باید هغه د بین المللي اړیکو یا بین المللي مناسباتو او ډیپلوماسۍ هغه معلفي او اصول چې هغه وضع شوي دي او هغه ټولو هیوادونو منلي دي هغوی تر څو مراعات نه کړي، هغه طالبان به تر هغو د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت باندې ونه پیژندل شي. 2021 کال کې په اگست کې هغه ته یو کمیټه ده په نوم د کریډینشل کمیټي، دغه کمیټه بیا د برما او د افغانستان د عضویت په حق باندې بحث وکړ. په دغه بحث کې دوی دا فیصله وکړه چې چون افغانستان ملګرو ملتو ته فنډ هم نه ورکوي او همدغسې په افغانستان کې دا موجوده واکمنۍ دا ډیفیکټو واکمنۍ ده او قانونمنده نه ده، نو ځکه هم د افغانستان او برما مسازولۍ په ملګرو ملتو کې معطل شوي.
ګران صاحب، تاسو د ملګرو ملتونو مرستو ته اشاره وکړه چې ملګرو ملتونو ځانګړي فنډ افغانستان ته نه ورکوي. ازادي راډیو نن په سهارنیو خبرونو کې داسې راپور درلود چې ملګري ملتونه غواړي چې د اقلیم په برخه کې چې افغانستان له څه متضرر کیږي او کومې پیسې چې افغانستان ته پخوا ورکولې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې تر بیا واکمنۍ مخکې هغه به بیرته دوی ته ورکړي. نو شیرزای صاحب، کله تاسو واورو تاسو څه فکر کوئ چې دغه تعامل به څرنګه شي او په کوم لور به روان شي؟
سلامونه ولي پیر تاسو ته او محترم میلمنو ته. دا کومه مرسته چې د سازمان ملل لخوا افغانستان ته مخکې ورکول کېده اوس ورکول کېږي، خو یو خبره مونږ په پام وساتو چې سازمان ملل لوم استعمالېږي. که پخوا وو که اوس، دا د سازمان ملل خالي لوم استعمالېږي. سازمان ملل د لویو استخباراتونو فعالیتونو ښکار ده، د هغوی په ګټه د افغانستان دننه مخکې هم کار کړی ده، اوس هم کار کوي. او دغه مرسته که بېرته د سره پایل هم شي دغه عام خلکو ته نیسي، دا لکه څنګه چې دغه درې کاله مونږ لیدل چې د افغانستان د سمیت ملول دلا د افغانستان د خلکو د مرستو په نوم زی هغه خلکو ته نه رسیږي، او د مونږ لیدل چې د امریکا لوی ځانګړې ادارې هم د دیو کې همیشه دیو کې درلودل، اوس هم که دغه مرسته چې دغه دوی ادعا کوي دا چې بیا هم پیسې دا افغانستان وګړو ته ریزي، په کار دا چې افغانستان مشکلات یو اساسی لار پیدا کی، افغانستان خلکو ته د خیرات ورکولو او د مرستو په ورکولو، افغانستان خلکو ته داسې غلامان او داسې فریم ورکول، دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه ده. افغانستان داسې یو هیواد نه ده چې د مرستو په حساب دی ژوند قیامت کې د مرستو په حساب خلکو ژوند کړی ده. افغانستان ډېر لوی اقتصادي زیربنا لري، معدنونه لري، هر څه لري، خو په دې ښه خبره دا ده چې ملال متحد خپل وظیفه په ښه توګه سرته ورسي، د استخباراتونه کوم د لوبي چې افغانستان سره ددې مخنیوي وکړي او صادقانه افغانستان خلکو سره افغانستان خاص
مننه شیرزای صاحب، مننه مننه
خدمات وکړي چې سوچ افغانستان دغه جزایګري نه خلاص
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي ټول افغانستان کې اوري، او دا خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شئ. د پروگرام د بحث موضوع مو د په ملګرو ملتو کې د افغانستان ټکنۍ غړیتوب. د بحث لپاره مو غوث جان باس، امیر ګران او نثار احمد شیرزي ته بلنه ورکړې ده. جان باس صاحب، د تاسو هم دا خبره وکړله او ګران صاحب هم او تقریبا شیرزي صاحب هم دا خبره کوله چې دا روابط په همدغه حالت کې پاتې شي د ملګرو ملتونو سره د اوسنۍ واکمنانو، لیکن کچرته تیرو سباندې دریو کلونو ته وګورو په جنو هیوادونو کې له طالبانو سره ولې سیاسي روابط پراخ شوي دي، خصوصا د سیمه په کچه، یعنی په سیمه کې. حتی روانه اونۍ چې په جرمني کې هم سفارت بند شو، لیکن د مونچن نمائندگی فعال ده. د اروپا په ځینو هیوادونو کې له طالبانو سره سفارتونه په تعامل کې دي، په چک جمهوریت کې دي، په بلغاریا کې دي، په اسپانیا کې دي او په هالند کې. جان باسه بلې
بلې ګورې
کاغذ شبر زما غښتلې بلې
تر هغه ځای چې ما ته کاری دا هو استازولۍ او سره یا زموږ سفارتونو سره سیاسي اړیکې نشته، که شته هم هغه داسې ضمني دي، اما سیاسي روابط نشته، ځکه چې سیاسي روابط هغه وخت رامنځته کېږي چې د ته یو هېواد په رسمیت وپېژني، هېواد په ترتیب هغه حاکمیت ته هغه هېواد ته په رسمیت وپېژني. نو البته چې دغه زموږ استازولۍ کنسلی چاره، حقوقی چاره، بشری چاره، بشری خدمات مخصوصا کنسولی چاره او خدمات خو باید ارائه کړي زموږ بزرګونه هیوادوال په دغو هیوادو کې میشت دي چې هغوی مختلفو اسنادو ته ضرورت لري. همداشان ځینې هیوادونه ډېرې لویې اقتصادي توسعي پروژې د خپلو منافعو پر بنسټ زموږ په هیواد کې لري، البته هغه مشروع منافع مې هدف دی چې
جان باس او باشه دغه څو هیوادونو چې ما اشاره وکړه چې بلغاریا ده، چک ده، اسپانیا ده او هالند ده او همدارسته جرمني مونشن نمائندگی ده، دغه که ستاسو په وای ده دته مجبور وی چې په دغه هیوادونو کې افغانان دي او دغه ستونزې دوی غواړي چې هواري کی، لیکن په ځینو هیوادونو کې لکه په ناروی کې او په بریتانیا کې چې کله کنسولګری او یا سفارت وټړل شو هلته ولې دوی نمائندگی د افغانانو لپاره نه دی پرانیست، خصوصا په بریتانیا کې ډېر افغانان هم شو باندې.
خب دا اتفاق اسی دغه په وادو پالیسي چې پر کومو بنسټونو پر کومو تعاملاتو هغه مختصي چې دغه هغه به د خپل تشریحات لري، خو ما په نظر په هر ترتیب دا هغه وادونه خپل مشکلات سره مخ کیږي، مثلا سیاسي روابط او سیګي او متخصصي شتول غربي دی وادونه تقریبا ټول د قطر د طریقه الته دوی دایمي استازولۍ لري د اروپا د اتحادیې د هغې د طریقه هلته چې د طالبانو کوم په اصطلاح دفتر دی هغې سره د ترتیب په تعاملاتو کې دي او هغې د هغې د طریقه بلي که بزي اخلي که کوم بل یعنې هغه هېوادو کې چې لاسکوسولي دفترونو سره ځي، نو د هغې د طریقه که بشري حقوقو مخونه دي که ځینې نور ځینې نورې اړیکې دي، کنسولي چارې دي، حتی ځینې اقتصادي بشري کومکونه دي، البته موږ له متحد خپل د تاریخ هم اقدامات کوي. نو په دې ترتیب دا هیوادونه هغه عمومي روابط، عمومي اړیکې، عمومي چلند په یو ترتیب افغانستان سره ساتي، خو کوشش کوي چې د اوسني حاکمیت سره یعنې هغه سیاسي تعاملات دوی سرګرد نه شي یا لکه لږ نه اوسېږي ونه لیدل شي، ځکه چې هغوی دوی پرسنټ نه پېژني. نو چلندونه مختلف دي، روایتونه هم کېدای شي مختلف اوسېږي، اقدامات هم مختلف.
مننه جان باسب. ګران صاحب تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې په کابل کې اداره قانونمند نه ده، د دې خاطر چې قانونمند شي که تاسو پلان ډورته وایسي څه ګامونه باید واخیستل شي؟
د دې لپاره چې د طالبانو واکمنۍ له دغه حالت څخه ووځي، یعنی دا اوس حالت طالبان د ډیفیکټو یعنی غیر قانوني او داسې یو نظام دی چې هغه مشروعیت نه لري، او نړیوالو مناسباتو او ډیپلوماسۍ کې دغه مالفي یا دغه وجود دی چې یو هیواد د خلکو له داخلي رایو څخه مشروعیت ترلاسه کوي، دا نه ډیره پخوا څخه دغه معمول ده. نو زما په نظر باندې طالبان د دې لپاره چې د افغانستان خلک هم له مشکلاتو ووځي او له دغه ستونزمن حالت څخه بچ کړی شي او ضمناً نړیوالې هم په رسمیت باندې وپېژني، په ملګرو ملتونو کې هم د دوی دایمي استازولۍ ته دوی ته ورکړی شي، دغه به شوي چې طالبان د خلکو غوښتنو ته غوږ کېږدي، او هغه دا دی چې د یو میکانیزم له لارې یعنی د یو ریفرنډم له لارې یا د انتخاباتو له لارې او یا د عنعنوي لویې جرګې له لارې دوی له خلکو څخه رای واخلي او بیا په یوه اساسي قانون باندې کار وکړي، د اساسي قانون د تدوین لپاره یوه کمیټه جوړه کړي، اساسي قانون را منځته کړي او د وګړو نه کې باید هیواد وچلول شي. اوس خو دغه هیواد دی اساسي قانون په خلا کې هغه د چاري په مخ کې او خلک پښیمانه دي. د موږ ځوان نسل چې هغه تعلیم یافته نسل دی هغه په تیښته کې دی، یا ایران یا پاکستان یا ترکیه یا نورو هیوادو ته په منډه کې دی. او زمونږ دغه چبان دي درې کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې ستعداد ما د رسنیو حکومت باندې لیدلی دی، هغه 1.4 میلیون نجونې همدغه چبان دي درې کاله له پوهنتوني زده کړو نه نورو تعلیمي موسسو څخه او له خپلو حقوقو څخه بې برخې شوي دي. دا یو ظلم دی، دا جنسیتي اپارتاید ورته ووایو یا هر څه ورته ووایو، طالبان یې په مخ دی. نو د دې لپاره چې دغه ستونزې حل شي د فکر کوم طالبان باید خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو له رایو څخه هغه خپله اداره قانونمنده کړي.
مننه ګران صاحب. شیرزی صاحب، که چیرته ورته وګورو په نړۍ کې ځینې نور هیوادونه هم داسې شته چې یو شمېر هیوادونه په رسمیت پیژني او یو شمېر یې نه پیژني. مثلا د فلسطین اداره ځینې هیوادونه په رسمیت پیژني. څرنګه تاسو فکر دا فکر کوي چې افغانستان، دا اوسنی افغانستان چې طالبان واکمنان دي، دا له ځینو هیوادونو سره دغه مرحله پورې ورسي چې ځینې هیوادونه ورسره به روابط نور هم بهتره کې او په رسمیت یې پیژني او کنه؟
وګوره د افغانستان مسله زه فکر کوم چې بلا افلمي تاسو د تاریخ په اوږدو کې وګورئ چې د ظاهر خان په وخت، د داوود خان په وخت، ظاهر خان پلاری وفات شو، ظاهر خان اخیر شو، داوود خان په کودتا راغی، خلقیانه په کودتا راغی، مجاهدین په جنگ او یو شکل په جګړو سره کابل ونیول، بیا بریته اوله دوره طالبان همداسې په جنگ ونیول، په بون راغی، په بون کې یو څو کسان راغی، یو حکومت یې وټاکل په خپله خوښه. دلته د افغانستان د خلکو خوښه نه، افغانستان د استخباراتو په چنګال کې څرنګه چې استخباراتونه وغوړي او قدرتونه وغوړي افغانستان کې هماغه سي نظام راځي. د فلسطین خلک یا د نورو هیوادونو خو هغه بیا د نظام کې یو بل قناه لري، هلته یو څو لیدران شته، یو کسان شته چې د خلکو لپاره کار کوي، یا هغوی لپاره هم استخباراتونه تصمیم نیسي. خو افغانستان بالکل د استخباراتونو په لاس ده. اس کله د افغانستان په خلکو په خوخه دلته حکومت نه راغلی ده. که اوس هم موږ داسې فکر وکړو چې خلقیانه ویل چې موږ د خلکو په رایه راغلی، جمهوریت هم همداسې خبرې کوله او جبون راغی، د بل مسله د کوم افغان په خوخه وه؟ داود خان چې کودتا وکړه د کوم افغان په خوخه کودتا وکړه؟ که خلقیان راغی د کوم افغانستان د مغلو په خوخه کودتا وشوه؟ او ټوله دوره کې دا خلک ویل چې موږ د خلکو له خوا راغلی وو، هغه حکومتونه ومنل شو. او دا ځلې چې دغه درې میاشت دا طالبان خلکو سره مثبت تعامل نه کوي، او دغه مکتبونه او ښوونځي او پوهنتونونه د رژیمو په مخ تللی ده، یا خلکو سره خلکو نه پرېږدي چې په حکومت کې راشي، یو برتري جوړي نیولې ده. دې پسې د استخباراتونه لاسونه ده چې همداسې ورته وظیفه ورکړل شوې ده، همداسې یو برنامه ده. تر څو چې د استخباراتونو برنامه دلته په افغانستان کې تکمیل نه شي، زه فکر کوم چې د افغانستان حالات به همداسې وي. کله چې استخباراتونه په خپل هدف ورسې بېرته لکه بل غوندې یا بل حکومت را وړي، بیا هم هغه خلک وایي چې موږ د خلکو په خوا خراب یو. افغانستان کې هېڅکله د
البته افغانستان خو لکلونو کلونو یعنی د احمد شاه بابا له وخت را پدې خو بیلابیل حکومتونه درلودل، نو پټولو خو څوک حکم نشي کولای چې دا حکومتونه د پردیو استخباراتو په سلسله باندې واکمنان شوي دي. افغانستان په ملګرو ملتونو کې دغه یو لایغو وادونو د چډیر مخکښ ته ډیر مخکې د ملګرو ملتونو غړي توپ درلود. په هر حال دا بحث به تاریخ ته نه بیایو، بیرته به دې تر وګرځو چې له طالبانو سره به روابط څنګه شي، او کچرته له طالبانو سره هم دا روابط هم د سه روان وي. جانباز صاحب، کچرته هم دا روابط هم د سه روان وي او دغه طالبان په افغانستان کې واکمنان وي، نو ملګرو ملتونو دلچسپي به له دې هیواد سره ساس په باور کم نه شي؟
خو څه خبره ده خبر چې ملګري ملتونه خود په خود د سه کم صلاحیت نه لري چې هغه دې هیوادونو سره اړیکې تنظیم، هیوادونو سره هیوادونه اړیکې تنظیموي. او هر هوا هر هوا هر هوا دغه خپل ملي حاکمیت لري، قانون لري، استقلال لري، هغه خپل ځک او شتلی په دغه سازمانو کې د نورو هوا د سره د اړیکو په د تامین په ترڅ کې د دوی هر موقف تثبیتي. نو په ترتیب سره چې موږ خپل د صلاحیت نه لرو چې په دننه په کور کې د قانون پر بنسټ حاکمیت ایجاد کو، او اول دا حاکمیت او قانونیت زموږ خلق ومني، بیا وروسته د هغې خو موږ اتوماتیک په هر سازمان کې خپل غړیتوب ترلاسه کوو، د هغې شرایط موږ لرو. موږ د ملګرو ملتونو تقریبا زما په اټکل خدای وکړي چې زه تېروتنه ونه کړم، تر 15% کنوانسیونونو مسافو سره موږ الحاق استو. یعنی موږ د ملګرو ملت زموږ دولت د ملګرو ملتونو ډېر فعال غړی وو او هیله چې همداسې پاتې شي. نو په دې ترتیب تر هغې چې موږ خپله دننه په کور کې ځکه چې دغه بینملي سیاست، بینملي چلند، بینملي کړنې، بینملي تعاملات دا دننه د کور د سیاست انعکاس دی بیرون. نو ته نشې کولی چې په کور کې پاتې پاتې شوی اوسېږې، پاتې راغلی اوسېږې،
جان باسب او بخشه تاسو اویل چه ملگر ملتون له هیوادون و سر فرزن تعامل پا مستقیم دول نشه کولی یو چند توضیح کرده دا موضوع. مثلا که ملگر ملتون خپل نمایندگی پا نیویار که حکمت یا دولت خپل لوری نشه سپاراله، دا پا خپل یو دول رسمت پیشندل دیده ملگر ملتون لوری افغانستان دائمی نمائندگی یو حکومت ته نشی سپارلی، یو وی ډلې ته نشی سپارلی.
چې د دولت لپاره حدیث دی هغه کوم څه کې هر څه درسي اوري دی وشي د دې احتمال شته. خو دا هم ستاسو خدمت ته عرض کوم چې عامل عمومي د سړي چې دولتونه باید تاسو سره په سیاسي چلند کې راغلي شي، او هغه باید په ترتیب د دې مستقیم یا غیر مستقیم یا په خاموشانه توګه یا په یو اعلان کې دا ترسره کړي چې په رسمي پیژني او تاسو سره په سیاسي چلند کې را داخلی دیست تسمبولونه پیجنی پرسمیت تا تا در دولت پا حیث پروتوکول در کنی. نو پا حقا ترکیب که تکالشی چه در موقف تصدیب که در حقیق پولی چه در دوا لکتر لگا ناسونه تکنیشی به نو سیگی، یعنی در ستونزمان رو سیگی چه من خپل حقا شتا موقف احیا کنم.
مننه جان باسب. گراند سب، په ورته وخت کې چې طالبان د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره روابط لري، مثلا له ایران سره لري، له ترکمنستان، ازبکستان، چین، پاکستان او اوس له هند سره یو سره روابط پیدا کړي دي، د دغو روابطو له سیاسي پلوه توازن طالبان ساتل شي؟ مثلا تاسو په پاکستان کې وجده موده ډیپلوماټ پات شوی یاستي، کله چې د په کابل کې واکمن حکومت هند ته نږدې کیږي پاکستان به څه کوي، او که چېرته پاکستان نږدې کیږي نوې ډیلی به په سترګو ورته ګوري، تاسو په طالبانو کې دغه کفایت، درایت او صلاحیت ویني چې دغه سي توازن وساتي؟
زما په نظر شیبر صاحب چې متاسفانه طالبان یو مذهبی یو داسې ډله ده چې هغه په تیوکراسي باندې یا تیوکراتیکه اداره دی. هغه وګوري همدا اوس لګیا دی چې هغه مدرسې جوړې کړي له پوهنتوني زده کړو او نورو عصري علومو څخه زموږ دغه نوی نسل چې هغه نجونې دي او ځوانان دي هغه لرې ساتي. دا لوی مشکلات دي. او بل دا ده چې طالبان وایي چې موږ ګویا اقتصاد محوره سیاست په مخ کې بیایو. اول خو دا دی چې طالبان څرنګه منځته راغلل. طالبان کومه ډله ده؟ طالبان هغه ډله ده چې د دغو سیمه ییزو استخباراتو یا د استخباراتي شبکو تر تاثیر لاندې ده. هغوی تاسو ته معلوم دي او ضرورت هم نشته چې زه یې دلته تشریح کړم، ځکه د بحث ټاپیک نه دی. بل دا دی چې په نړیوالو مناسباتو او نړیواله ډیپلوماسي کې هغه د انګلستان د 19 پیړۍ د صدر اعظم لارد پالمرستون یو خبره ده وای موږ دایمي دشمنان دایمي دوستان نه لرو. هغه څه چې موږ دوستی له هیوادونو سره ټاکي او دایمي کیږي هغه زموږ ملي ګټې دي. نو دلته خبره دا ده چې هر هیواد له هغې جملې څخه جرمني تاسې مخکې یاد کړ او همدارنګه د چیکو اسپانیا او هالینډ او منشن کې قونسلګری چې ده دغه له طالبانو سره د ویزو په راکړه ورکړه کې هغه څه مشکلات چې افغانانو سره مخامخ دي په دغو هیوادونو کې دغه تعامل ته ادامه ورکوي. په سیمه کې هند هم د خپلو سیمه ییزو ګټو د سیکیورټي یا د سیکیور لپاره هغه په دغه لټه کې دی چې له طالبانو سره یو څه ناڅه اړیکې وساتي. اول کار یې په 2020 کې خپل سفارت وتړلو ولې یو کال وروسته چې جیشنګر چې د هند خارجه شاو وزیر ده هغه بیا یو بیانیه ورکړه چې هغه مهمه بیانیه ولا او خپل ډیپلوماټان البته استخباراتي کړی به ولې د کابل کې ولې جل او کنسلګری او همدارنګه سفارت یې خلاص کړ. او زمنن اوس چې طالبان دغه سی یو موقف لري مثلا د هند خارجه چارو د وزارت مرستیال جی پی سنگ چې کابل ته تللی و هغه له ملا یعقوب مجاهد سره وکتل له متقی سره او نورو چارواکو سره چې وکتل دغه زه فکر کوم د دې لپاره داسې یو خو د پاکستان او د طالبانو د ځینو حلقو په منځ کې مناسبات سره خلپړ دي او مناسبات شنیدي او بل دا د شهید هم له دغه موقع څخه په استفاده سره سي چین هلته په افغانستان کې دغه هڅه کوي چې د افغانستان هغه طبیعي زیرمې معدنیات دغه استخراج کړي او له بلې خوا پاکستان دغه سي له یوې خوا ورننوځي مثلا کوشش کوي چې په واخان کوریدور کې د چترال له لارې یا د بدخشان له لارې یا د ګلګیت له لارې مثلا تاجکستان ته لار خلاصه کړي. دا هغه څه سیاستونه دي چې هند هم دې ته مجبوریږي چې له طالبانو سره زه فکر کوم
خدا په خپل ګران صاحب همدغه سیاستونه که بهرني هم دي یو ډول په خپل دی و توازن سبب کیشنو
دا خو دا سیده چې طالبان هم طالبان نه بلکې هوادونه دغه سی هڅه کوي چې د خپلو ګټو لپاره په هر هواد کې هغوی باید یو څه تعامل ولري او افغانستان ګوري په دغه سیمه کې یو داسې جغرافیه ده چې هغه ډېر د اهمیت وړ ده او دا له پیړیو را په دې خوا د اهمیت وړ وله دغو ته سیاستمدارانو د جیوپولیټیک پلان او دغو هغو اشارې کړې دي چې هغه دلته زه نه یادوم. نو خبره دا ده چې طالبان کومه سیاست نه لري. هغه مثلا داسې قدرونه یا دغسې ظرفیتونه نه لري چې په خپله داسې یو سیاست جوړ کړي چې هغه د سیمه ییز او بین المللي توازن رامنځته کړي او باید هم رامنځته شي.
مننه ګران صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
مننه یو اوریدونکو کې انتظار پات شو د دوی ته باور شو د دوی نظر بر او اخلو او که کوم پوښتنه لري مهرباني وکړئ تاسو سره سره مننه
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم
تاسو د ایمی همکار جو توخیر زابل ولایت شجول ولسوالی سره تلیفون
اجي صاحب په خیر راغلی شر اخلي
شه بار سپتا استاد مل منول ټول وروډونکو ته مینا ونی کی هلي احترامات وړاندې کوم.
سلامات
موږ یو پښتنه لرو او یو نظر لرو. موږ نظر دا ده چې موږ په دې وطن کې اوسو موږ د دې خاورې بچیان یو د کوم څه ژوند سره رسولې نو واخان افغانانو ته یا ټول خاصتن افغانانو ته او ټول نړیوالو ته د افغانستان امنیت ډیر مهم دی ولو که څه مشکلات به وي خو امنیت تر ډیره حده پورې خسته بالکل پر امنیت هر څه ځای ته سړی تلای شي په شپه او په ورځ کې په ګاډا زړه باندې دکانداري کولی شي موږ ډېر مطمئن یو نو پخوا به ټولې نړۍ او ټولو خلکو ویل ول که یو ساعت ور بند وسي په افغانستان کې دا به ډېره لو خبره وي چې د څو سوو انسانانو ژوند به اله بچ کړي خو اوس لله الحمد درې کاله یا درې نیم کاله کېږي چې دا امنیت خراب شو و دې ته چې طالبان له نړیوالو سره تر ډېره حده پورې مناسبات لري ولو که د رسمیت پېژندنې نوم خو نه ورباندې ښول کېږي خو د علامي او قرائنې دا تعامل نږدې و دې ته لکه په رسمیت کې پېژندلی دی چې په ډېرو هېوادو کې حتی په اروپایي هېوادو کې د دوی کنسلګري او سفارتونه پرانیستل شوي دي نو دا د دوی د تعامل وجه ده نو زموږ دا ګمان ده چې امریکایانو هم په افغانستان کې ډېر خلک یې رامنځته کړو ډېر یې کیسې وکړي خو هېڅ شی نتیجه ورنه کړه بلکې دوی ته په ستر زیان مالي او په سر تمام شو نو دوی هم بل بدیل نه لري په افغانستان کې او نه ملت بل بدیل لري ځکه چې تېرو خلکو چې حکومت کړی ده هغو خپل امتحان ورکړی ده نو هغه اوس منځرې شوي دي تر ډېره حده پورې نو په افغانستان کې تر اوسه پورې خو دا یو د ښځو مکاتب بندې موږ ته واري واري ویلي دي ستا مکاتب باید خلاص شي د ښځو پر مخ ځکه چې دا یو مظلوم فکر ده موږ د دې خاورې بچیان یو موږ خوندې دي زموږ ورځې دي زموږ لونې دي نو باید د دوی پر مخ مکاتب خلاص شي او زموږ له محترمو میلمنو څخه داسې پوښتنه ده چې آیا د امریکا نوی حکومت یعنې د ټرمپ حکومت سره رامنځته کېږي دا به پر طالبانو باندې فشار راوړي او که به نه پر راوړي او دوی به مثبت ټکی مختاره کړي او که به منفي آیا له دوی څخه به بندیزونه لرې کړي او که به پر دوی دا فشار راوړي ستاسې په دې حکومت کې تغییر راولي ولو که طالبان وایي وایي زموږ حکومت ټول شموله ده او تر ډېره حده پورې وزیران او خلک پکښې دي خو بیا هم
مانه ناجی صاحب تو خی دا مهم سوال دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوې اداره و ل طالبانو سره سرقم روابط ساتي او یا سرقم اړیکی به ولري دا په لانډو شیرزه صاحب تاسو څه اټکل کوي؟
سمه صاحب ما وایم چې د امریکا نوې ادارې یا د ترام ډیر به کوشش وکړي چې لکه اغه د دوه هیته او فخاج د هغه طالبان باندې ومري او امریکي او اصلي خبره دا ده چې د امریکا رئیس جمهور راځي دوی معمول ده چې اغه لوی کمیټه ده چې د امریکا استخبارات د لنا کار کوي او د سیاسي او د دندل او سیاسي پالیسي جوړوي چې د استخبارات په لاس کې ده هغه ته تربیت کوي د افغانستان په لار څه چې امریکا استخبارات وګوري ترامپ هم مجبور دی چې امریکا کار کړی کی او که بایدن وایي که هر څه کوي نو زه فکر کوم چې دومره انتظار هم د ترامپ یا د امریکا د نوې ادارې نه موږ ونه لرو په دې چې هلته لوی بازي د لوی استخباراتانو د امریکا د استخبارات په لار ده و چې امریکا استخبارات څه پروګرام لري څه غواړي دا به د ترامپ د کار د پیرېدو سره سم ورمیږي او کومه ترجمه چې لرو زه په دې نه مطمئن نه یم چې امریکا نوې اداره وکولی شي چې افغانستان کې څه تغییر راوړي
مننه په همدې برخه کې جانبا صاحب تاسو څه اټکل کوي؟
صاحب هغه څه دا هغه توکي ته هغه څه توکي ته ودا وایم چې په کیسه تاسو ولې د بهر د هیوادونو د تشویش تاسو باید افغانستان د خلکو نه تشویش ولرئ د افغانستان خلک د اوسني غیر مسؤول غیر ملي او غیر مشروع حاکمیت نه راضي نه دي موږ بدلون غواړو د افغانستان خلک افغانستان کې بدلون غواړي مثلا په افغانستان کې د ښځو او د نجونو د ازادیګانو او د حقوقو تامین غواړي مثلا په افغانستان کې د اساسي قانون رامنځته کول غواړي مثلا په افغانستان کې یو ملي حاکمیت غواړي چې هلته په هر انسان د افغانستان نه یوازې طالبان ځان وګوري مثلا په افغانستان کې خلق غواړي چې وزیران مسلکی خلق وسیږي ذکر ولري دا خبرې په افغانستان کې عملي شي دي دا کړنې په افغانستان کې عملي شي دي دا ولی تشویش لري د ترامپ نن دا نظر لري، سبا رزي جانسن هغه خپل نظر لري د افغانستان په اړه کې. اما مهمه دا ده چې زه او ته په افغانستان کې څرقم یو حاکمیت لرو او څرقم ته پرمختګ کوو، آیا موږ په خپل په ځای په ټاکه ولاړ یو پرمختګ نه کوو؟ شاته ځو، دینه باید تشویش لري او دینه باید پیره ولري. اوس ته مستقیما ښاغلی چې دا ستاسو پوښتنې ته راشم، که مثلا زلمی خلیلزاد موږ داسې وګڼو او واګرو چې دی لا تر اوسه پورې په یو ترتیب د جمهوریت پراو ازاو یا د جمهوریت پراو هیز او متحده ایالات چې ټرمپ باندې هیز اوس ولسمشر منتخب شوی دی، نو هغه وویل چې متحده ایالات به وروسته د دې چې ټرمپ راځي اقتدار ته په رسمي توګه پسته شلم د جنوري، نو هغه به د طالبانو څخه د دوکې د هوکړلي بشپړ عملي کېدل وغواړي. نو په دې ترتیب به که چېرې داسې اوسېږي، ګر چې د ټرمپ اوسنی ټیم او خپله ټرمپ د اټکل وړ شخصیت نه دی، هغه کولی شي چې په هر طرزالعمل باندې مخته لاړ شي چې زه اوس نشم کولی او هېڅوک یې نشي کولی پیشبیني چې مثلا د نوې ادارې چلند به د افغانستان په استقامت کې څه پالیسي کوي. متحده ایالات ته نور لومړیتوبونه اوس ډېر اړین دي، لکه دننه په کور کې د امریکا وضعیت، همداسې د منځني ختیځ او همداسې د اوکراین او د روسیې شخړه، دا ورته همداسې د چین سره روابط، دا ورته ډېر اړین او مهم دي. افغانستان اوس په دا اجنډا کې نه اول دی نه څلورم دی او نه شپږم دی. نو که چېرې بیا هم موږ داسې وانګېرو چې او فکر وکړو چې زلمی خلیلزاد په یو ترتیب احتمالا د دغې جمهوریت پلو غرب اوسېږي، نو هغې خو په ټول درز وویل چې نوې اداره به د طالبانو څخه د دوهې د اوکراین بشپړ عملي کېدل غواړي، او دا طالبانو ته یو سیګنال دی. بهتره دا ده چې طالبان په هوش راشي او د افغانانو سره په خبرو اترو شروع وکړي، تر څو چې یا تر دې چې بهرانان دې ته ګواښ وکړي او دې ته ګوتڅندنه وکړي او دې ته لارې چارې وکړي. سبه دا وي چې دوی په هوش راشي او هغه عناصرو ته دننه په طالبانو کې لاره پرانیزي، دغه هیبت الله چې ډېر کنسرواتیو محافظه کاره او اکستریمیست دی، دغه څنګه ته کې نو طالبان چې غواړي په افغانستان کې بدلون راشي، افغانستان کې مستقل خلک په حاکمیت کې ګډون وکړي، افغانستان کې مشروع نظام رامنځته شي، بالاخره نو دې ته د لاره پرانیزي. بله لاره نشته، د بهرنیانو ښکېلتیا، د بهرنیانو مداخله د افغانستان په خیر.
مننه جان باسب. ګران صاحب، جان باسب خو وویل چې د ټرمپ اداره ممکن د دوهې د تړون د پلیکېدو غوښتنه وکړي، خو په ورته وخت کې دوی دا خبره هم وکړله چې ډونالد ټرمپ د اټکل وړ سړی نه دی. خو شیرزي صاحب چې دا خبره کوله چې په امریکا کې واک د استخباراتي ادارو او رئیس جمهوران هڅې په نوم بي، تاسو څه فکر کوئ چې د امریکا نوې اداره به د طالبانو سره څنګه روابط ولري؟
زما په نظر شیبر صاحب چې اول خو دغه زابل څخه توخی صاحب ته سلامونه وړاندې کوم، بل د دوی د پوښتنې په ځواب کې باید ووایو چې دا اول په افغانستان کې بیا په امریکا کې دغه ادارې سره پرتله کړو او د دغو ماهیت باید وڅېړو. په امریکا کې وګوره، په 15 د نومبر چې جمهور غوښتونکو د ټرمپ په مشرۍ یو تاریخي او ډراماتیک بری ترلاسه کړو، وروسته لږه نه ټرمپ په هغه د څلور وزیران چې خارجه وزیر، د دفاع وزیر، د ملي امنیت مشاور او همدارنګه یو بل وزیر یې ټاکلی دی، دا هغه وزیران دي چې ما د رسنیو له لارې مطالعه کړي دي، دوی سختری دي او هغسې وزیران دي چې دوی ډېر اسرائیلو ته نږدې دي، د طالبانو د واکمنۍ ضد دي. مثلا ځینو یې دغسې وړاندیزونه په کانګریس کې یا د سنا په مجلس کې وړاندې کړي دي چې باید په افغانانو باندې یا افغانستان ته په هفته کې دغه 40 میلیونه ډالر چې کومک رسیږي دغه هم باید بند شي. او بل په داخلي امریکا کې هم زه فکر کوم چې سیاستونه په هیوادونو په تړاو باندې دومره تغیر نه پکې راځي. هغه د استبلیشمنت په لاس کې او خبره دا ده چې ترامپ هم دا وایي چې دا انټرست اف امریکا از فرست، یعنی د امریکا کټی ماته اولنۍ دی یا لومړیتوب لري، بل په داخل د افغانستان کې تر څو پورې چې د طالبانو دا واکمنۍ انحصاري وي، یعنی دا چې ملا چلی او طالب پکې ولیدل شي، او دا یو پراخه داسې یو کدري او متخصصه کابینه یې چې په هغه کې ښځینه هم ونه لیدل شي، دغه د دوهی د توافقاتو نفس دی او همدارنګه د بین المللي مناسباتو یا بین المللي اصولو له مخې د منلو وړ نه دی. د افغانستان خلک یې هم نه مني او په نړیواله کچه بیې هم څوک ونه مني. نو له دوی څخه غوښتنه دا ده چې اول باید په داخل د افغانستان کې داسې اصلاحات راولي یا په خپله اداره کې داسې تغیرات رامنځته کړي چې اول د خپله واکمنۍ مشروعیت ورته ورکړي او هغه د خلکو د رایو په اساس، د خلکو د باورونو په اساس ترلاسه کړي، او بل دا دی چې دغه خپله اداره قانوني کړي او پراخه یې کړي، له دغه انحصاراتو څخه یې راوباسي. دغه به د دې باعث شي چې موږ به نه امریکا ته محتاج یو، نه به چین او روس ته، او نه بل هیواد ته به محتاج یو، او خپله باید پخواني کادرونه او متخصصین چې هغه په ډیپلوماسۍ په برخه کې او په نورو ساحو کې په افغانستان کې موجود ول او فعال دي، باید هغوی دغه واکمني کې ورګډ کړي. دا باید له دغه تیوکراتیک حالت څخه راووځي.
مننه ګران صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام په منځني څپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري، او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په sajira.com کې اوریدل شي. البته دا خبرونه په فیسبوک په شوندې پڼه هم ګوري. د پروګرام موضوع مو د ملګرو ملتو کې د افغانستان غړي ټوب ملمانه مو دي غوث جان پاس، امیر ګران او نصر احمد شیرزی. د دې خطر شته بحث راغون کو او د دې تراشو چې وړاندیزونه بچوي. لومړی که شیرزی صاحب له تاسو وورو، فرضاً که تاسو فکر کوي چې په اوسنی افغانستان کې چې له نړیوالې ټولنې سره روابط ولري، د افغانستان حکومت په رسمیت پیژندل شوی وي، او له ګاونډیانو او له نورو هیوادونو سره، له غرب او شرق سره بهتر روابط ولري، څه وړاندیزونه لري؟ که درې وړاندیز له تاسو وورو، تاسو په څه وړاندیزونه وکړئ؟
دا فکر کوم چې طالبان په تاسو مطلق چې دغه عدم تعامل یا دغه فاصله افغانستان سره لور هم زیات شي، یا افغانستان په یو انزوا کې لاسي. دا ډیپلوماتان چې اوس په بهر کې د نمایندګان، د سیاسي نمایندګان چې په درې کال کې دغه کسان چې اول دغه ډیپلوماتان ټول د وزارت خارجه یا د افغانستان ماموران و د وزارت خارجه ماموران و د افغانستان د خلکو نمایندګان، طالبان راغله ولې دې سره اړیکې بند کړه. اوس هم پکار ده چې دوی ماشونه ورکی، دوی کنسولي چې کنسولي بحث کې مهمه نه ده چې رسمي پاکستان نه راځي دی یا نه د کنسول د متنه دې ته خدمات برابر کی، او دا خدمات برابر نه کړه دغه فاصله لور هم زیات کړه. ولندیز یې دا ده چې طالبان خلکو ارادي ته احترام، طالبان ته پکار ده چې د دنیا غوښتنې ته ومني، او هغه کوم حق چې د افغانستان خلک لري، او دلته د یو قوم حکومت، یو حزب حکومت، یو ګرو حکومت ډیر دوام نشي کولی. د تاریخ لوبینه دی درس واخلي او مثبت تعامل وکړي اقتدار د افغانستان خلکو سره، بیا د دنیا سره. دې پرته لوره کوم لار هم نشته. او اما خبر ده چې یو وخت نه، یو وخت بیا د خلک پاسیږي، او دوی هم نشي کولی چې حکومت دغه په خاطر وي د امولتي او دغه وضعیت هم ځان ته. او افغانستان نور هم د استخباراتونه او
شیرزی صاحب په همدې برخه کې چې طالبان باید له دې اندېښنه ولري چې ولس پور سره پاسي او د دوی حکومت پړنګ کې او له دوی سره به جنګ وکړي، دغه خبره تقریبا درې کاله مخکې هم، یعنی د 2023 کال د اگست 15 وروسته هم ځینو سیاسي چارو مسولین او کوله، سیاسي د سیاسي چارو کارپوهان او کوله، لیکن په دې سباندې درې کلونو کې د سکارونه شو چې ولس را پاتې وسولې. تاسو دا اټکل کوي چې دا کار به وشي؟
خب با ما خبر گوش وای چه پتنگ بتنگ اومد بجنگ اومد یا یه وقت نه یه وقت خلق پا غصه کنی تا خلق پا غصه نسل خب در دقیقم نقصان چه افغانستان خلق ترسیگی افغانستان سرزمین ترسیگی دنیا بیا گوری در دقیقم نگرانی چه گوان جان لری دا یه وقت نه یه وقت افغانستان تا دوی نوی مسئله جویی دا مونگولی دره دا خلقیان حکومت مونگولی دره چه سنگ پا قدرت که وب یا سنگ نسکو جو مجاہدین ہے چھو کم داخلی جنگوں نے وہ سنگا نسکو تھا اور جمہوریات چھے بمگولی در ایسی جمہوریات ہم دا سے خلق حکومت لوگو سنگا نسکو تھا زخ گل کام چھے جگہ لام خبر سیدہ چھے دا افغانستان دا خلق کو جرات بھی گل شوئے دا افغانستان خلق جمعہ پا فاکر و بیچارے گی کہ اختیار دا چھے جو اس پنگان گیشی کے پورتا کرولے پھر یہ وقت بدا سے گورے سیگے چھے
مننه شیر صاحب جانباز صاحب تاسو فکر کوئ چې څه کارونه باید وشي چې افغانستان له نړۍ سره په تعامل کې شي
سب د سوال شي چې په خو چې تکرار مخرب نشي بیا هم زه په دې ټینګار کوم او دا حاکم عدالت کدی چې تاسو سره د افغانستان دی او افغانستان سره کوګیږي او افغانستان ته کوم فکر لري نو دی به د افغانستان وضعیت وګوري افغانستان که در اوز شدت تحتی روانه در بیروزگاری یا بیکاری روانه در افغانستان مطلق سی انزوا خواهد سر دیش دین هیوادونه در کل موخو در خاطره در کل توسعی پروگرامو او پرانونو بخاطر کم تابولات کردی اما افغانستان که بیروی چولونه که کاملا انزوا مزدوی ده افغانستان بیرق نشته افغانستان در دولت به حیث کتو پل چوک نوار کردی افغانستان در دولت به حیث چوک منینه داخل دیر خوشنی زرده آجا دیر جغل افغان زرده چه ستا تاریخی دولت دی پدست روحال کنیسیدی بلداشی پا افغانستان که کاملا استبداد حاکم ده دیوی دلی دیوی فکر او هم دیر استبدادی دیر محاقر او دیر دمنظری تیروف تفاکر چه تالیبانیزم نمی و داخل حتی چوپسی هم نمی دیتا چی تشیری دار افغانستان یہ تحضید ہوئے کہ دنینا پر کوئی کشکون لیری اگر ہوتا ہم پکی ہوئی کہ چھو در طولے نورے ہم زیادت ہیں نو دے اقتصادی نورین در زیادت دو دے بیکاری در زیادت دو دے قحطی در زیادت دو دے استبداد در زیادت دو دے حقوق و دے نشتون در زیادت دو لکبلا کہ دیشی چھ دنینا استقاق را ہنس دیش او دا استقاق دا زلی دا افغانستان پر خیر ندے دا طالبان دیتا دی پوشی سر دی خلاص حاکمیت نکیدی حاکمیت دا حاکمیت دا پارا نده حاکمیت دیده پارا نده چه تا حاکم اسیدی حکومت یا حاکمیت دیده پارا ده چه تو چون را قولشی غوار خدمات کلو خلقو تا ارعاکی حاکمیت دیده خاطر اکیدو چه تا دا خلقو خدمتگار اسیدی نه حاکم نه آمر نه بادار دی خوز باداری کدی خاقل شده دا اوز منگو تاس خو دامگا وطنی در مراتب بگی ہم کو تجارت کے ہم کو اقتصادی چاروں کے ہم کو مواصلات کے اور ہم کو وزارت خانوں کے جو پاسپورٹ کے ساتھ اپنے دخل گزرے تو اس وقت کی خبر ہو کہ سے پاس دری کال اس کو چھ جیسے کہ حرکت کا عمل سن شو ساس خدمت کا وہ ہے ان کے فنون سو نہ ہے ان کا کہ شروع ہی تھا افغانستان یار کا ہو افغانستان کے تقابل او مقاومت بیا هم مصطلحانه شد که برون اصول یاو اتیام یا دوم کل که را شمز یعنی سده پاس دریه دیگه سلو کل روز تر اگر خود اصلی طلاو تران اگر خاطر طالبان دیده فکر نکی چی با استبداد با طالبانیزم با اکستریمیزم با ده زور وایل رو با ده پرنش دوی روز ده افغانستان پا خلق و پا خز و پا بچان و پا مسلمان و پا جور تری ده افغانستان خلق اولیشی تر دیر وقت تحمل کی نه اما غصه چه اوکیوگل شد چه پتنشی پتنشی نو بگه ترکیب
جان باسر فرزن که تاسو وړاندیز کوئ فرض درې کارونه مهم کارونه چې باید د اوس وس په افغانستان کې فرض په 2015 کال کې وشي کوم درې کارونه بوي
ډېر په پښتو نه راځي چې اول کډوی مسلمانان کډوی افغانان دا حاکم دي مهرباني دي چې نو یې درته د افغانستان راځي چې هغه څه چې تاریخي لوې د دولت وایي چې زموږ ټول انمو پر بنسټ د ټول خلکو په ګډون هغه دی ولس مشر لکه لږ انتخاب شي کډوی انتخاباته په ځمکه کې کوي دا کوم دي دان شي درس موږ دا امانه د موږ افغانان کډوی مسلمانان دي او د تاسو په اسلام ایمان دي نه په یکه تازی او طالبانیزم چې شتون نه لري په اسلام کې دا درته دی راوی شورا شورای اهل حل او عقل هغه د رباني دورې شورای اهل او عقل نه د ټول افغانانو د مسلمانانو شورا چې واز د ملایانو او طالبانو کې شتون نه اوسي ټول پکې شتون لري ګډون لري هر کله دا شتون شي بیا دوی وایي چې موږ مدرن خلک استو موضوع پرمختګ پکې دوی د ټول د مخه اردوغان ته دی مبارکي ورکړي هم د پاکستان شعباس ولی که خودی مبارکی ورکا دی ایران پزشکان تا خود دی مبارکی ورکا حالتا خود نسمشن دی انتخابات تا پلیس که تاکل کیوی بیادی نوشی کنی که اینا دی که دینی او حالتا دی که دی صندوقون احاق کسان دی جوری کی یا دی کمیسیون دی ناپیلو هیوادو دا غصت هیوادو نا شد دوی پزروسی مثلا دا پلاسیم سکشی دار که دار خورو سرم دی دا حال استازی را ولی مثلا نو په هغه کم دی وا انډونیزیا ماليزیا الجزائر کم دی وا د ټکو کې یاده تر کې میرا باندې دی دا هغه ناظری دی او وړي چې دا قسم د کوم وګړي چې خلک چا پره یو تاسو کوم کې چې زمرا شم تاسو مړ شي بلنه او څه د تکتن په نوو زګرا د تکتن تعال استاد یې او په دې ورته نه حتی نه کوم دا یې رښتینه په لاره خلک دی دا سوي دي د څه کارونه د څه چا دی نه کی او دا هغه حتی نه درامسته تک سره سم هغه یې شه ده قانون قانون اساسه قانون اساسي قانون د افغانستان کې راپل شي راماسته شي چې دا موږ شو په نظام د هغه په ترڅ کې ځو
مننه
دا څو کاری پام یعنی چې دوی به وروس
مننه ګران سپ تاسو به پیشنهاد سوي چې افغانستان له دغه نړیوال انسوا راووس
مننه کوم چې برڅ زما نظر خدا دی چې اول په داخل د افغانستان کې طالبان د اجتماعي کړون لمخه خپل واکمنی قانونمند کړ او هغه دا د سیمه لکه مخکې قانون جان باسه چې اشاره وکوله د داسې یو میکانیزم لاله یو خوانه نه ویلوې چې کته ریفرندم د انتخاباتي تر دوه لاله دی بیات د خپل واکمنی ته قانونیت ورکړ مشروعیت ورکړ او د خلکو څخه رائے ترلاسه ځکه دا بین المللي مناسباتو بین المللي مطالعاتو او دا غشي نړیوالو چارو کې مهمه ده چې په داخل کې یو اداره یا یو واحد چې هغه د واکمنۍ دعوا کوي هغه باید د دغو مناسباتو پر نه کې قانونمند شي یعنی دوی له خلکو رائے واخلي او اساسي قانون تدوین کړي او دغه په رڼا کې یا دغه په چوکاټ کې باید اجرات په مخ پوزي دا یو خبره بلته خلکو ستونزو ته متوجي وسیږي مثلا هم دا اوس په افغانستان کې سخت اقتصادي ستونزمن حالت مثالت دی ګوریا متقاعدینو ته د درې یا چبان درې کال د دوی هغه حق چې دا هغه نه ورکول کیږي لبلې خو ځوانانو جنې لا مکتبونو څخه لا پوهنتونونو څخه به برخه دي په غوي باندې سیستماتیک فشار دی نو دغه حالت باید پای ته ورسی او هم دا بل هفته یا دا راتلونکي هفته ملاحبۃ الله دغه اعلان وکړي چې جنې حق لري یا خپل هغه ته دي مکاتب او ته پوهنتونونو ته باید ولاړ شي او دوی د میکانیزم ورته وټه کې د افغانستان ولس مسلمان ولسته په خوایم حجاب درلود وسین لري دا دوا او بل خبره دا د شي طالبان باید خپل دشمن وو پیژني دا د چنای فیلسوف سانسیو یو تیوري ولا تر څو چې څوک خپل دشمن ونه پیژني مشکله ده چې هغه په نړیواله کچه یا په سیمه ییزه کچه باندې فعال ډیپلوماسي یا او خوځند ډیپلوماسي په مخ باندې بوزي. هغه څه دی هغه دا د وګوري په افغانستان کې پاکستان ډیر وجود لاس لري او د افغانستان له طبيعي زیرمو څخه او همدغه سیلا ټول امکاناتو څخه پاکستان په دغه نیمه پیړۍ کې استفاده کړې دي. دا زموږ د اوس نسی کېدای نو خبره دا دای شي او بل دا شي په سیمایز او نړیواله کچه باندې د بالانس او توازن سیاست طالبان باید غوړه کړی او دا دوی نسی کولای. د دې لپاره دوی باید وزارت خارجه کې خوانی هغه کډرونه متخصصین چې هغه د نړیوالو اړیکو متخصصین دي هغوی ته باید مراجعه وکړي. هغوی باید په خپل اداره کې ورګر کړي او د خپل انحصاري اداره دغه کې باید بدلون راولي او دا بدلون دا شوی چې هم تنوع ولري او هم کډرونه متخصصین شجینه په دغه کې باید موجود وي چې دغه چاري وکړي. بیا زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت باندې پیژني او همدارنګه موږ به یو مشروع نظام ولرو په نړیواله یا سیمایزه کچه به په انزوا کې نه یو. د افغانستان ستونزو ته باید ډیره پاملرنه.
ګران صاحب مننه. نور وخت اجازه نه راکوي. له تاسو مننه کوم. له جانباز صاحب څخه او همدارس له شیرزي صاحب څخه مننه کوم چې په دې بحث کې برخه راسره واخیسته. تربیه مو خدای مل.
شهیدو تکلونو فریادونا کوچی شبا د پښتو وی زبای ما هبن کړی پښتان زما لالونا کوچی شبا د پښتو وی زبای ما هبن کړی پښتان زما لالونا کوچی شبا د پښتو وی زبای ما کلی پګور کی اومین لیکل د بدو صفاتونا د هرمان پلم بو اسوم تیټن شوم اومین کړل مغروران تو زرونا چې زړه کی اسی شوی بولوڅ ماتل ماته غدورو زنجیرونا که هټو فلک نا وړي پما وکړي ماجه تړي دی
لار کوله او افسوس سیاد نه وات کل وزرونه
ما اسمان دا آزادی تلار استلا خو خو نیش کاری می مات کل وزرونه هر خواچی د وفا په تم لاړم فرش وی وو دی بولان دی دمونه لاس می چکر د درمند سر ساتو تا یو بیت می د محروم د زړګي خونه ډیر وګړي بزماله مرګ ما پشه ایر باندی وای ایرا دونا شاہی جینی پدی پوشی چی پخلمی زالے مانو لگولی و مہرونا توچ جبا دا پشتووی زبایا ماہر بنکری پشتانا